مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواکین او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې له څلور څخه تر څلور نیم بجو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او په واقع پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه اورېدلی شئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. شاهین بنوره برته لومړی سر کې خبرونه وایي.
سترم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی چې حکومت فیصله کړې ده چې تحریک لبیک پاکستان یو کل عدم تنظیم وګرځي. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي. او غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بالا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړې چې تحریک لبیک پاکستان یو کل عدم تنظیم وګرځي. نوموړي دن په اسلام آباد کې د امنیت پاړه د یوې غونډې نه وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په پاکستان کې د تحریک د مشر صادر رضوی د گرفتارۍ پر ضد د تحریک د غړیو او پلویانو احتجاجي مظاهرې روانې دي او د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په انخطو کې مرګ جوبله هم اوریدلې ده. پولیس چارواکی وایي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک له کارکنانو سره په انخطو کې یو پولیس چارواکی مړ او له 500 نور ډیر جوبل شوي دي. پولیس زیاتوي چې بلوګرو کارکنانو ولسی لاریو او سرکاري املاکو ته هم تاوان رسولې دي. د تحریک لبیک یو ویان راجا دانش بختیار بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې دا کړی ده چې له پولیسو سره په انخطو کې و کسان وجل شوي دي. دیو بل لاپور در مخه د سند صوبې وزیر اعلی مراد علی شان نن یو خبری کانفرنس ته ویلي چې کراچۍ او د صوبې په نورو برخو کې تحریک لبیک په احتجاجونو کې 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي د احتجاجونو پر مهال د تحریک لبیک د 200 نه زیات مشران او مظاهره چان نیولې دي او د هغوی پر ضد یولس مقدمې درج کړې دي. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي. 14 پرون مازیګر هغه مهال وشوه کله چې په سټیډیم کې د فوټبال لوبه روانه وه. له پیښې وروسته د لسبیلې د پولیسو مشر طارق الهي رسنیو ته ویلي دي چې 14 د ناسرګند کسانو له لوري د خودل شوي بم له امله رامنځته شوي او په دغه اړه پلټنې روانې دي. بلخوا کوټه څخه 8 کیلومتر لرې د بولان په سیمه کې پروند ترهګرې ضد ځانګړو پولیس سرتیرو سلور وسلوال وجلې دي. کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ په بیان کې ویلي دي چې وجل شوي د کل عدم تنظیم لشکري جنگوي وسلوال وو. امریکا په پیښور کې د کرونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانستې دی. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرل لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمه ییز مرکز پرانستې دی چې د کرونا او نورو ناروغیو په مخنیوي کې به مرسته کوي. بلخوا په پاکستان کې د کرونا د ناروغۍ له کبله نور 115 کسانو ژوند بایللې دي. د کرونا په اړه حکومتي شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تېر یو شواروز کې نږدې 4,500 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. او غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بال افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیستو په اړه وینا کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي دغه اعلان خبریالانو ته وروسته لاغې وکړ چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري ایجنس خبر ورکړ چې ځینې سرچینې چې نه غواړي نومې په ډاګه کړل شي وایي چې بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د شوو ترهګریزو حملو د شلم کال تر پوره کېدو پورې وباسي. دا حمله په 2001 کال کې په 11 ستمبر شوې وې. د دې پریکړې سره به د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. تمه څرګندېږي چې د امریکا بهرنیو دفاعي چارو وزیران به په 14 اپریل یعنی نن په برسلز کې خپلو ناټو متحدانو ته په دې اړه معلومات ورکوي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم همدا اوس موږ اورېدای شئ. شاهین بنری و چې تاسې د دې خبرونه وړاندې کړل. موږ لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واورېدل د پاکستان په مختلف ښارونو کې چې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا کومې مظاهرې روان دي، کوم احتجاج روان دي، د هغې په اړه باندې نوي معلومات را روان دي. نو اسلام آباد زبوگ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه ته بور شو. طاهر خان صاحب ستړي مشه، یو اوریدونکو تک نوی څه معلومات وړاندې کوي؟
تاسو ما نه پوښتنه وکړه؟
بالکل طاهر خان صاحب، زما په خپل آواز مو در نه راغی. موږ د تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو په اړه معلومات تازه کی اوریدونکو ته.
ډیره مننه ستاسو. یو خو تازه چې کوم اعلان شوی دی، پرمختګ دی، پیشرفت دی، دا کوم احتجاج چې پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان د ډلې لخوا دی، نو لږه شی به وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا اعلان وکړ چې حکومت په تحریک لبیک پاکستان چې ټی پی باندې هم مشهور دی، په دې باندې د بندیز لګولو فیصله کړې ده. او شیخ رشید دا وی چې دا فیصله د رسمي
طاهر خان صاحب سره ټلیفون خراب شو. د دې ټلیفون خراب شو، نه پیږم چې څه مشکل دی. موږ به بیا رابطه وکړو د طاهر خان صاحب سره، خو مشکل د ټلیفون دی او د انټرنیټ دی. نو موږ کوشش کوو چې دا بیرته بحال کړو. لکه څنګه چې تاسو یې واورېدل په خبرونو کې، مو هم واورېدل او طاهر خان هم تاسو ته ویل د اسلام آباد نه چې پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویل دي چې حکومت فیصله کړې چې تحریکی لبیک پاکستان یو کلدم تنظیم وګرځي، یعنی غیر قانوني وګرځي او قانوني پابندي پې ولګي. نوموړي نن د اپریل په 14مه په اسلام آباد کې د امنیت په اړه دی وی غوډې څخه ورسته ویل دي چې دا پریکړې د پنجاب حکومت په خاص کړې ده. طاهر خان صاحب موږ سره بیرته د ټلیفون په کر خراغله. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته خو ما دا خبره وکړه چې د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای چې تحریک لبیک پاکستان به کلادم ګرځي.
عمدہ سدا او شیخ رشید نن په اسلام آباد کې د روان احتجاجونو د تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی چې ورته وای دا غیله خوا چې کوم احتجاجونه دي، او په احتجاج کې بیا په هر احتجاج کې تقریبا په تشدد خبره کوي حکومت او پولیس، خاص کر په پنجاب صوبه کې په پینډه کې هم احتجاج چې ویدنو. شیخ رشید دا وی چې د دهشتګردۍ د پاکستان چې کوم قانون دی دا غیله په بنیاد باندې د تحریک لبیک پاکستان باندې د بندیز فیصله شوې ده، او مرکزی کابینه ته دغه مسله وړاندې شوې ده چې رسمي بندیز په دې باندې اعلان کړي. او بل خوا د تحریک لبیک پاکستان لخوا احتجاجونه د پاکستان په اکثرو قارونو کې روان دي، چې اسلام آباد کې هم د بارکو په سیمه کې احتجاج وو، بیا پینډه خار کې ډېر لوی احتجاج وو، د سورو دوره حصے انورو خارونو کې هم د حکومت دا هم خبره کوي چې ځنې پولیس کسان وجلی شوي دي. شیخ رشید په خپله هم دا خبره وکړه چې د تحریک لبیک کسانو ځنی خارونو کې د پولیس خلق تختولې دي، یغې وهولې ټکولې دي. بلخوا تحریک لبیک پاکستان هم داوه کوي چې حکومت او پولیس د دې خلاف د طاقت استعمال کړی دی. مثلا هغه وخت راپی خشه یو خو چې د تحریک لبیک پاکستان مشرو نیولې شو، او تحریک لبیک پاکستان سره حکومت چې کوم معاهده په نومبر کې کړې وه، په هغې کې دا حکومت ورسره منلی و چې په دریو میاشتو کې به د فرانس سفیر د پاکستان نه شړل کیږي، لیکن دا خبره وه چې دا به پارلیمان ته دا مسله وړاندې کیږي. بیا حکومت نور وخت تحریک لبیک پاکستان نه غوښته، لیکن تیر د اتوار پر ورځ د تحریک لبیک پاکستان مشر خپلو پلویانو ته، حمایتیانو ته، کارکنانو ته وویل چې هغې د حکومت خلاف او د خپلو مطالبې منلو دپاره دی یو لانګ مارچ دپاره تیاری ونیسي چې بیا حکومت د دې خلاف دا ګامونه اخیستي دي.
صحیح شو. ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ وام اوریدل چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مذهبي ډلې تحریکی لبیک پاکستان مظاهرې لا هم روانې دي. دوی د پولیسو سره نښتې هم کړې دي. پولیسو ویلي چې یو اهلکار او د لبیک مشرانو ادعا کړې چې وه غړي وژل شوي دي. دا خلک وایي پروسه کال ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې د فرانس سفیر به وباسي، خو تر اوسه یې داسې نه دي کړي. دوی دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د فرانس یوې تنظیه مجلې چارلي هبدو ځینې کارټونونه نشر کړل او دغه تحریک ویل دي چې دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی وو. د تحریک درې ورځې مخکې یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنو پوره کېدو لپاره درې ورځې مخکې مظاهرې شروع کړې، خو پولیسو یې مشر سعد رضوی ونیو. اوس تاسو واورېدل چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویل دي چې کېدای شي په دې ډله باندې پابندي ولګي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې هم د اوس موږ اوریدل شئ. د بلوچستان په هب سیمه کې پرون هغه وخت د فوټبال د سیالۍ خوشحالي په غم بدله شوه چې 14 ګڼ کسان زخمیان کړل. امنیتي چارواکو ویلي چې بم په هغه میدان کې ښودل شو و چې د پولیسو د وژل شوو پولیسو په یاد کې پکې لوبه کېدله. په بلوچستان کې له پاکستان آزادۍ اخیستو لپاره ځینې ډلې وسلواله جګړه پر مخ بیایي، خو تر اوسه پورې د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. نور تفصیل به له نیاز علي خان وورو.
پرون د اپریل په 14 مازیګر د بلوچستان د لسبیلې ضلع په حب سیمه کې هغه وخت بم چاودنه شوي چې په الاباد فوټبال لوبغالي کې د شهیدو پولیسو په نوم را جوړه شوې د فوټبال فائنل سیالۍ روانه وه. د پولیسو ایس ایس پی لسپیلا طارق مستوی د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په بم چاودنه کې 12 کسان ټپیان شوي دي، خو بیا په ټپیانو کې 3 کسان د کراچۍ سیول روغتون ته منتقل کې شوي دي. د سیول اسپتال کراچۍ مشر اډیشنل میډیکل سپرډنټ ډاکټر نور محمد سمرو مشال ریډیو ته وویل چې د هب بم چاودنې یو جو بل کس په روغتون کې ساور کړی دا. مونږ ته ماخام دا خبر شو چې د بم چاودنې ټپیان مونږ روغتون ته راوړی دي چې په هغې کې 3 کسان ډېر زیات ټپیان دي. یو ټپی ساور کړی او د نورو 2 جوبلو کسانو علاج روان دي. د ټپیانو کسانو د زخمونو نه معلومیږي چې دا وړوکی بم چاودنه نه وه. ایس ایس پی لسبیلا طارق مستوی د پیښې په اړه ویلي د لومبي معلوماتو تر مخه دا د بم چاودنه وه. نورې پلټنې روانې دي او بم په لوبغالي کې د نندارچیانو د ناستې په ځای کې په یو بیګ کې پروت و چې د لوبې پیل کېدو 10 منټه وروسته چاودلې دي. پولیس وایي چې د فوټبال فائنل سیالۍ لپاره خاص میلمه د عوامي نېشنل ګوند لسبیلي مشر لالا منان افغان و چې د هغه د راتلو نه لږ ساعت مخکې بم چاودنه شوي. د چاودنې وروسته د فوټبال سیالۍ ځنډولې شوي. تر اوسه چا د بم چاودنې ذمهواري نه ده قبول کړې. له دې وړاندې په کال 2008 کې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د نواب نوروز خان فوټبال لوبغالي کې هغه وخت بم چاودنه شوي وه چې د هغه وخت بلوچستان وزیر اعلی نواب محمد اسلم رسانی د سیالي لیدلو لپاره لوبغالي ته روان وو. او بیا په کال 2013 کې د کراچۍ په لیاري سیمه کې هم د فوټبال سیالو په وخت بم چاودنه شوي وه چې پکې 1 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي وو. په تیرو 100 کالو کې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې په لوبغالو کې د سیالو په وخت هم بم چاودنې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خبر پختونخوا حکومت د بنو په جانخیلو کې د پولیسو یوې تاڼې افتتاح کړې او چارواکو ویلي دا کار د مظاهره چیانو سره د کړو غژمنو د پوره کولو لپاره یو قدم دی چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړی وي. په جانخیلو کې د مارچ په 14 د 4 الکانو مړې موندل شوي. وروسته خلکو د ټولو وسلوالو پر ضد د بې توپیره عملیاتو د کولو او امن پر ځای کولو لپاره به داسې ډول احتجاج وکړ چې مړې یې نه ښخول. د جانخیلو مشران د پولیس تاڼې د پرانستې مراسمو ته د احتجاج په توګه نه وو ورغلي او وای دا کار د ژمنو پوره کول نه دي. عمر وزیری نور حال درته وای.
د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناءالله عباسی 13 ورځ جانیخیلو کې د یوې نوې پولیسو تاڼې افتتاح وکړه او د غلطې د امن پر ځای کولو لپاره د چارواکو په وینا د سیمې ځوانانو پولیسو کې برتی کولو ژمنه وکړې. د پولیسو وایا ناصف حسن په وینا آی جی خیبر پښتونخوا دورې مقصد جانی خیلو سره شوې ژمنه سرته رسول دي. چې دغلته د امن باوري کولو په موخه عملي ګامونه پورته شي. خو د آی جی لخوا د تانې پرانیستې دستورې څخه د جاني خیلو مشرانو بایکاټ وکړ. دوی وویل چې حکومت د پرلت ختمولو په بدل چې ورسره کمې ژمنې کړې، لومړی دغلته د امن باوري کولو لپاره عملي ګامونه پورته کول و، چې د مشرانو په وینا لا هم د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. د جاني خیلو مشر ملک مویز خان وایي
پښتون کې لیکلي دي وزیر الله په خپلو فیصله شوی دی چې کوم خلک جرمدور دی ثابت تای په عدالت ته پېښ کا، او چې بیا کوم خلک ته په سیاډی نیولای دی یا د کوماړې او په چای پر نیولې دا خلک مو تاروکا بدای مشت سره چا خبره نه کړي، امون امان باندې چا خبره نه دي کړي، په امون امان حکومت هیڅ قدم نه دی وخستای.
د پولیسو ترڅنګ مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې حکومت غواړي هر ډول ګام پورته کړي. امن په یوه ورځ نه بلکې د دوامدار اقداماتو په ترڅ کې به باوري کیږي. جاني خیلو مشرانو باید آی جی بایکاټ نه بلکې هم دغه غوښتنه یې ترې کړې وي. نوموړي وویل سیما کې د هر ډول وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو د ولس نه هم دومره مدد غواړي چې خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي. ځوانان دې له دې لارې منع کړي چې د وسلوالو ډلو په طرف ولاړ نه شي. د جاني خیل سیمه ته هر ډول اسانتیاوې ورکول یې موخه ده، خو د جاني خیلو مشران وایي چې امن باوري کول د حکومت ذمهوري ده، عملي ګامونه دې پورته شي کنې د اختر په لسمه ورځ بیا راغونډېږي او راتلونکې پریکړه به کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ورزین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا اوس مګورې دلې شي. او اوس هم تاندې هلی او نيزه خبرونه او د خبرونه تاسو ته زموږ همکار فرخنده اسد جوړي او د خزو په موضوع تور اچرخي.
تاندې هلی
اوریدونکو په دې پروګرام کې په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې د ښځو په ټولنیز او کورنی ژوند په اثراتو او په ذهني پریشانیو خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې د نورو مسلو سره سره د ښځو ژوند هم متاثر شوی دی. د مومنتو سره تعلق لرونکي سکینه بیبي وایي سړی بیروزګار شوی دی او په کورونو کې ناست دی چې د دغې له وجې هم د ښځو ذهني پریشانۍ زیاتې شوي. چارسدی حلیمہ بی بی وائی دے پخپل ہم کرونا تے رکھاو زیاتوی ہیلا لریش دے روزے پمیاش کے بخلق بازارونو تا تگرا تک کم کری دے نموڑے پخبر کرونا یو زل بیا کورنے جوان نا غسمن کرے دے
بس خلق سم دا بتا حیران کری یو چی سو کو اور اس طور سے سیوا کی گی دے بڑو تعلیمو نم پکی دا گدے لال سنے او کھڑ یو کال خود سی لال او نے کال چو شروع کی گی سیشن چا بس او پر روز مرہ زندگی کم بندہ تا او چی دل سکھلا ون کما کما او اس چی دے نو اس خدا تیسری لہر کھڑ خطرناک کی سم تیز
او لک اس خروجان دا کنا نو دا خلق بس گزارا گزارو کی کنا لک کور کی بکی
تیاری شربت هم دی ویستو دا یخ دیتا شربتی با بکی نکو کورونم سپاک ولو او بس خود پاک دیراله وز دروخ به حد دغرا کلو کمی نیسی پا دا غزارا من خودی خودا دیمارین دیرا کلی نیسی خود دیر کم زوری کلی نا یخ چیزی نوا بکی بندی بلکن
دا کرونا پا علا دا خود سرا دا خبرو پر وقت مو دا زین خود ندا پختن هم وکرا چه پا دی روجه که با کم احتیاط کبی یا دا دغا وایرس لوجه دا روجه دا نور و حقون سنگا مختلف دا دا دیر سرا تعلق لرون که سیدا جان بی بی را تا پا اروائی
نور دا کرونا سرا خو بیر آغا واقعات چی آغا شوی دی با کم فیمیلیس که یا سوک دا چا وفاق شو دا آغی تلالن آغا درد او آغا یو یا آغا احساس خودی شوی تقریبا یا لره یا نشده پره لده اس که بخلکو که دسی شوی او نور کوشش کن خلق چه سمره دا آغی آغا بچکی دو طریقی دی سمره پروتکتی دیشی دی باقی بانی خلق اویر دی کوشش کن یا نن سبا چه کم دلتا ویکسینیشن چه دی آغا روان دی او دا آغی سر مشارانو تا فلحال شوی پا پاکستان که او کی
او روجی او روجی د پاره مو سره تیاری کړی دي
نو بچی د روجی تیاری کو د خلکو په خپل دغه باندې ډیپند کوي په وس باندې کنه او ظاهر د تیاری خو بچی ول خلک چونکی د روجی په میاشت کې بیا غیر اگزرشن ممکن نه نو د صفایي زیاته حصه چې د کور د روزانه د روټین نه علاوه چې کومه ده
برخوا د مردان ضلع د یو سرکاري سکول استاد توحید مراد وای اوس چې کله یو ځل بیا سکولونه بند شول ماشومان په کورونو شول او تګ راتګ یو ځل بیا محدود شو نو له دغې سره نه یوازې پر ښځو کارونه زیات شول بلکې د نوموړي په خبره ذهني تناو او سټرس هم زیات شوی دی.
پښتنو د پښتون ټولنیز ژوند چې کوم نه نو هغه مونږ شریک ژوند دی مونږ غم خاده هر څه
مشکلات هم زیاد شوی دی.
ڈپریشن کی تلی دی سٹریس دے زکر صرف کور دے کور کارو نہ دی او سڑی ہم کور کی دی جنگو نہ می خبر ہی می نو آغا ہر ساغا زنان برداشت کئی گا نا نو اوبیسلی لکا تاسو اکثر لکا رینڈم بیچا سر دل تسکین ہم نو دغی چھوی لکا اہوی وی نورکلی رکھ رو سو نا نو لکه دومره ډیپریس کړی دی نو چې خدای دا سړی وته وای چې وو به ودو ماخام براغل نو قار به نه به برداشت کړ او څوک چې وایلنس کوي وایلنس هم دی خزی هم افکت شوی دی.
د کوټي یو اوسیدونکي شفا کاکړ مشال ریډیو ته وای خزی د پخوانه د کورنی تشدد او نورو مسلو سره مخامخ وي او اوس د کورونا وبا له وجې لا ژوند د کړاوونو نه تیری کی
واک انتظار دا خوته هم واک نه لري نه یعنی وشه دم د خپل مرضی کنه دا خپل بیماری چاته ولیدي نه دا خپل د ژوند د ملګري اختیار لري دلته چې کوم د ښځو حالت وینم یا چې دې سره زما روزانه له دې سره چې کوم کنټیکټ وي دوی خو تر اوسه پورې دا اختیار نه لري چې زه دا پیسې چې ما را اخیستې دي د علاج دپاره دا زه د خپل مطلب په خپله مرضي نه شم کارولی اول به دا د خواښ نه تپوس کوي چې زه شسمن وکړم اول به دا د خواښ کوم چې د پلاني بیماري ورته ووایم هغه تر فلتا اختیار نه لري چې زه دا ناجوړه یم او د دې دغه علاج به زه څنګه کوم نورې کیسې خو پر مخ دوی ته پرتې دي چې دوی ته واک نه دی ملاو شوی
د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون وای په کورونو کې د نننه د خود کارونه زیات شوي دي
په معاشره کې زموږ په کلچر کې د پختونو یا په پاکستان کې اورال چې دین او خزه اسمبلی رضایت کرش کیږي او بیا په داسې صورت حال کې چې سړی 24 غنټه په کور شو او زموږ چې دی وخت کې چا سره څومره خبرې کیږي نو هغه کې د صورت حال جوړ شوی دی چې ظاهر خبره د خلکو کړه زیات تر نوکرانو داسې ټایپ چې هغه زیو راځي نو هغه د دې خدشې د لاسه خلکو چې نوکران خپل په چوټې کړي دي چې ځکه چې اسنه هغه ځان سره مرض روړي لہذا د کور ټول برډن چې دی نو هغه دې وخت کې په خوځو باندې دی او سړی چې دی نو هغه 24 کور کې ناست دي او تاسو ته پته ده چې زموږ څنګه معاشره ده زموږ په دې معاشره کې حسم د بدقسمتۍ نه چې کله د ښځې د حقوقو خبره راشي نو په هغې کې بیا پلار رور زوی او خاون چې دا ټول خپل یو طرف ته ودرېږي د دوی ټولو چې دی نو د ښځې دپاره هم یو سوچي هم یو رویه لہذا هغې دې وخت کې ډېر سختې د مسایلو سره مخ دی لہذا لکه هر معاشره او هر کور کې هر لحاظ سره چې دی نو دې وخت کې ښځه چې دی نو یو ډېر لوی پریشانو سره د هغې مخ دی سړی متاثره کېږي ظاهر خبره چې مرض راغلی دی وبا راغلی د هغې سره سړی متاثره کېږي خو د ښځو ته ډېر زیات تکلیف دی
په پېښور کې ماهر نفسیات ډاکټر میا افتخار حسین وایي د موجوده وبایي صورتحال له وجې سړی او ښځې دواړه ذهني پریشانۍ لري خو د ښځو پر ژوند یې منفي اثرات زیات لیدل کېږي موجوده حالات کې چې د کورونا وایرس له وجې زیاتره کورنۍ له مالی مشکلاتو هم تیریږي څرنګه د خپل صحت خیال وساتي په اړه یې ډاکټر میا افتخار حسین وایي
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي څه زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دی
زه باګره الیکټریک پرسن په هغه باندې چې کم دی نظر آشما
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړیونه
تاندې هلي
اوریدونکو داو د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه کوالم د خدای په امان.
مشال ترنو لاندے
د مشال تر رڼا لاندې باس کې موضوع په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک پاکستان ډلې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د اپریل پر 14 وویل چې د بندیز غوښتنه د پنجاب صوبایي حکومت کړی، نو ځکه وفاقي کابینې ته د دې اقدام په اړه لیک استوي. په عین وخت کې وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د رینجرز ځواک سرتیري ځای پر ځای کړل چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې لغړو او پلویانو څخه سړکونه او لویې لارې خلاصې کړي. د اپریل پر 12 حکومت د دې ډلې مشر علامه سعد حسین رضوی تر هغه یو ورځ وروسته گرفتار کړ چې هغه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که حکومت د فرانسې د سفیر له هیواد د شړلو په اړه خپله ژمنه عملي نه کړه نو احتجاجونو ته تیار اوسي. د رضوی تر گرفتارۍ سمدستي وروسته تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو اعلان وکړ. د دې ټولو پرمختګونو تر شا د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د 2000 زیږیز کال د نومبر د 14 هغه موافقه ده چې ورسره سم د تحریک انصاف واکمنانو ژمنه کړې وه چې په 3 میاشتو کې به د مذهب سپکاوي د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو له هیواد فرانسې د سفیر ایستلو موضوع هواره کړي. سږ کال چې د فبروري 14 نیټه نږدې شوه، نو حکومت تحریک لبیک پاکستان ته وویل چې د موافقې عملي کولو لپاره نور وخت ته ضرورت لري. هغه مهال تحریک لبیک پاکستان ډله سلا شوې وه چې خپل احتجاج د اپریل تر 14 وځنډوي، خو د مشر تر نیولو وروسته یې مظاهرې پیل کړي. په دې قهرجنو مظاهرو کې د ډلې د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب پیښې هم وشوې. د ډان ورځپاڼې په وینا په تاوتریخوالي کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان وژل شوي، خو تحریک لبیک پاکستان یو ویاند د اپریل پر 14 مشال راډیو ته ویل چې په تاوتریخوالي کې 9 ملاتړي وژل شوي دي. د پاکستان رسنۍ وایي پولیسو د تحریک لبیک زرګونه پلویان نیولي دي. د مظاهرچیانو په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او د پنجاب په ځینو نورو لویو ښارونو کې لارې او سړکونه وتړل چې له وجې د ترافیک نظام خورا اغېزمن شو. د پاکستان حکومت د لارو پرانیستو او د قانون عملداري لپاره د رینجر ځواک د سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. دولتي راډیو د اپریل پر 14 د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید لخلی وویل چې ګرینډ ټرنک یا جی ټی روډ او موټر ویګان یې د ترافیک لپاره پرانیستی دي. رشید د روانو حالاتو په اړه تر آنلاین غونډې وروسته وویل چې حکومت به د قانون سرغړونکو پر ضد سخت اقدام وکړي او قانون نافذونکي ادارې به د حکومت عملداري په هر صورت کې باوري کوي. نن موږ په دې باس کې له پوهانو سره د تحریک لبیک پاکستان ډلې پر مظاهرو او تاوتریخوالي خبرې کوو. لومړی مېلمه مو پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب دی چې په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې استاد دی او څېړونکی دی. هم له پېښور را سره خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب هم دی، او په یو څو منټو کې به را سره له اسلام آباد د مشال راډیو همکار طاهر خان صاحب هم د ټلیفون په کرخه وي. تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم. خوشاله اوسې محمود جان بابر صاحب. زتا استاول رازم، په پاکستان کې چې لتیرو څو ورځو راهیسې دغه پیخي وشوي، دلته ستونزه تاسو ته په کمزې کې ښکاري؟ د حکومت عملداري کمزورې ده کنه؟ تحریک طالبان، تحریک لبیک پاکستان ډله چې دا هغه ډېره مضبوطه ده، پیاوړې ده.
مودي خبره ده چې په پاکستان کې د تر اوسه پورې خلک په دې خبره باندې نه دي پوهه، او لا دا باس روان دی چې دا چې کوم تحریک لبیک کوم مشر د دې د نیو ضرورت اخر سو حکومت د میاد د ختمېدو نه مخکې یو داسې لاس ولې واچولو؟ هغه ته دې خبرې مخکې نه پته وه. د دې نه مخکې هم سو سو واري وړه وړه خبره د تحریک لبیک خلک سړکونو ته راوتي دي او په لکونو لکونو خلکو مظاهرې کړي دي، او دا نه صرف د تین تیر وختونو کې شوی دی بلکې په دې حکومت کې هم وشو. او په تیر وخت کې خو به چې دا کله کېدنو خلکو به دا ګڼل چې دا خو د میاں نواز شریف خلاف استعمالی کی لگی دی کنا، او دا د پاکستان د ادارو سره چرته تړلی خلک دی او دی اغه خبرې منی چې کله به ول اغه وي چې تاسو راوځي او یو سیاسي حکومت غیر مستحکمه کوي نو تاسو راوځي. نو دی وروته نو دی بل ځل خلکو دا ګڼل چې د نواز شریف حکومت چې په پاکستان کې او نو دی راغ په فیض آباد کې کیناست او دی درناو کا او حکومت غیر مستحکم کو او هغه وخت مشکلات جوړ کو. خو دا دویم ځل باندې چې کله اوس دی وروته نو اوس خلکو په ذهن کې د هغه خبرې په حق لباندې شکوک او شبهات او سروشت کو. چې آیا دا اولنې خبره ټیک وکنه، ځکه چې هغه وخت د پاکستان کې هغه ادارې چې د چاخه په حق لدا یو ګومان کېدو چې د تحریک لبې غونتي خلک د هغه خبره مني، نو هغه ادارې خو اوس عمران خان صاحب سره دي. کنه نو د عمران خان صاحب په وخت کې د خلکو دا ګمانو چې کېدی شي چې هغه رنګ سخت رد عمل په خبرو باندې ونشي چې په کوم باندې دا تحریک لبې ولاړو. خو بیا موږ وکتل چې کله لکه دا میاد لا ختمې دون مخکې مخکې د دې مشر اونیو او یو دغه رنګ مسله جوړ شو چې ټول پاکستان په لږ وخت کې بالکل جام کو. دا څه ښکارې ده چې لکه دا د دې مخکې نه که حکومت ورته نو تیار خو تحریک لبیک ورته تیارو، او د تحریک لبیک د تیارۍ اندازه د دې نه لګي چې دې وخت کې تاسو ته ګرد چاپېره په پاکستان کې چې دا کم درې څلور ورځو کې څه وشو، نو هغې دا خبره ثابته کړه چې د پاکستان حکومت او ریاست چرته نخکاری لګیا دي او دې ښکاری دا ټول کنټرول چې کوم دی دا طریقې لبیک په لاس کې دی. نو د دې خبرې نه د حکومت ته نو په کار چې حکومت دومره کمزوري کړې وه چې دوی ته دومره ازادي ورکړې وه چې د دوی په د حکومت په حق باندې سوالونه راوچت کړي، چې بس ارڅه خو دوی خو تکړه دي، دوی خو ارڅه کولی شي، چې دوی دومره ارڅه کولی شي لګیا دي، نو بیا حکومت سر لکه څه اخلاقي جواز پاتې کیږي. او چې کله خلک د حکومتونو د اخلاقي جوازونو سوالونه راوچتول شروع کړي نو اغل ته مسلې جوړېدل شروع شي. نو په خپل دې وخت کې چې د کومو خلکو جنګونه کړي، کوم د پولیسوالو په وینو پر رنګ باندې تصویرونه مخې ته راغلي، په خپل طریقه لبیک د خلکو د والو هم ډېر ویډیوز راغلي دي. خو د چکم د پاکستان کې چې کوم موږ وکړه به د رینجر ځوانانو د طریقې لبیک په حق کې نارې وهلې، نو د ټول ارث نه دا خبره ثابته ده چې دا پولیسوالو ته د رینجر غریبانو ته د خبره پته و چې د دې د بچکول لپاره شاته نه بل څوک نه راځي، او کوم هغه خلک چې کوم تر اوسه پورې کې د طریقې لبیک یې او کده د خاکو دا معامله و په دې باندې چې چا چا هم بیانونه ورکړي دي، نو بس په کورونو کې په آرام ناست دا جنګ وزي په خپله کوي. تاسو کوي په سوونو پولیسوالو دلته زخمیان شوي دي.
سمه ده. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، بابر صاحب ویلي چې حکومت اول څه ضرورت پېښې ده چې دا رضوي صاحب گرفتاراوه. نو رضوي په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي ول چې که حکومت خپل وعده ایفا نه کړه نو بیا د زما ملاتړي احتجاج ته تیار وي. د سیاسياتو د استاد په توګه باندې کله چې یو کس داسې یو بیان ورکوي نو د پاکستان آئین او قانون دا واک ورکوي حکومت ته چې دا بیان چې دی دا کېدای شي په ټولنه کې د ګډوډۍ را پیدا کولو موجب شي، باعث شي، نو دا سړی دی ونیول شي، گرفتار دي شي. او بل چې دا بابر صاحب څه ویلې د دې سره تاسو موافق یاست او کنه ورسره نو تاسو دریسته دی؟
ډېره ډېره مننه موقع را کولو چې د سیاسيات د طالب علم په حیثیت باندې دې خبرې ته وګورم. تاسو چې کوم سوال وکړ نو د پاکستان حکومت د دې یقین ورکوي پاکستانیان ته چې د خپل رائے اظهار وکړي او دغه شانتي وګڼي، هغه خپل ځان منظم کولی شي او د هغې د خپل خیالات د اظهار لپاره هر یو طریقه هم اختیار ولی شي. نو آئینی طور باندې خدا خبره ټیک ده. بل طرف ته حکومت ته هم د دې اختیار شته دی چې چېرته هغه وګڼي چې یاره په بل کې د چا د کړوړو یا د هغه د بیان د طرف نه اړی ګړی امکان شته دی، نو هغه گرفتار کی او څه چې اقدامات کیږي شي نو هغه وکړي. په دې کې ته به دا خبره وکړم چې څنګه محمود جاد صاحب هم ویل چې یاره حکومت کمزوری په بعضو سیزونو کې ښودلې ده، همدغه شانتې زه به دا ووایم چې حکومت ته د یو ګروپ سره د تحریري معاهدې ضرورت ولې پیښ شو، او بیا په هغې کې یو داسې خبره کول چې د هغې تعلق د حکومت او د ریاست د خارجه پالیسو سره وي، او نه صرف خارجه پالیسو سره بلکې د کم قد قانونونه چې په پاکستان باندې یره ده چې ولګي د هغې سره وي، نو ولې هغه دغه معاهده یو ګروپ سره کوي. بل خبر به دا وکړم چې تاسو اوین د نمخ کې بازی کړو ته اشاره وکړله، دا هم هغه کسان دي چې کله په فیض آباد کې دي درنه کړی وه او د مخ د ملک یو واقدار او اقتدار اختیار لرونکي ادارې هغه سره کوم رویه اختیار کړو، نو هغه دې دوران کې خلکو خبره مخې ته راوستل او دا سیزونه ټول خلک هغه شیر کړل. نو په دې وجه باندې دې خبرې ته لږ په ژور نظر باندې کتل پکار دي چې دا مسله بار بار راوچتېږي. نو چې بار بار راوچتېږي نو ولې نه چې مونږ کینو او څېړنې وکړو چې را د دې مسلې حل بسي. دویم خبره تاسو د محمد جان صاحب چې کوم تجزیه طرف ته اشاره وکړله نو په ډېرو خبرو ورسره زه اتفاق کوم، خو مجبوري دا ده چې د ریاستي چې کومې یا د ریاست نه علاوه چې کوم چینل دي هغې ته د ډېرو خبرو اجازت نشته چې هغه وکړي او ډېرې خبرې مونږ عامو خلکو ته د دې ذریعو نه مخې ته نه راځي. نو زیات انحصار چې کوم دی هغه زموږ په سوشل میډیا باندې دی. په سوشل میډیا کې ډېرې داسې خبرې او ډېرې داسې کچونه او قدونه مخې ته راغلل چې هغه د دې نه ډېر سوالونه راپورته کوي. او بله خبره به زه دې سره اضافه پکې دا وکړم چې د دې مونږ ټولو ته معلوم ده چې په پاکستان کې مذهب استعمال شوی دی د خپل سیاسي مقاصدو لپاره. او دغه شانتي دا چې کوم خبره مخې ته راغلې ده نو په دې کې مونږ دا ګڼو چې دا د سیاست ته خالي نه ده. دا هغه یو طرف ته د نواز شریف خلاف استعمالي بل دی، نو بل طرف ته د دې امکان ترت کولو هم سوجه نشته دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د ووټ بینک د ختمولو لپاره دی یو بل ګوند استعمال شي. کوم چې د دې نه مخکې نور داسې ګروپونه چې هغه د یو بندیان یا اهل حدیث یا نور داسې خلک استعمال شي وو، نو د دې امکان شته چې دا پنجاب کې اکثریت بریدوي دی په دې وجه باندې چې هغه استعمال شي.
صحیح ده. زما په ذهن کې نورې پوښتنې هم دي ستاسو د دواړو تر دغو خبرو وروسته، خو له اسلام آباد را سره د مشال رادیو همکار د ټلیفون په کرخه دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. طاهر خان صاحب، تاسو ته هم زهر کلی وایم. زما دا دوه میلمانه چې دي نن پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب د پېښور پوهنتون او خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب له پېښور را سره دی، دوی دا ویلي چې دا تحریک لبیک پاکستان چې مظاهرې وکړي نو په دې کې د حکومت کمزوري ده چې بر وخت اقدام ونکړي شو. دوی همدارز دام ویل چې په فیض آباد کې چې څه شوي وو څو کال مخکې، یو همدارز تیر کال چې حکومت له دوی سره موافقه کوله نو ولې ورسره کوله، او په دې دغه کې څه ناڅه انتقاد وکړ په حکومتي رویه باندې، په حکومتي اقداماتو باندې. نو لتا شو پوښتنه دا ده چې په پاکستان حکومت چې دا وس اقدامات کوم وکړه او یاد تیری کوم کارونه کړی دي تحریک لبیک پاکستان سره موافقه کړی ده، په دې اړه باندې د حکومت خپل دریس څه دی، حکومت څه وایي چې ولې دا کارونه کړی ول؟
ډیر مننه تاسو، سلامونه تاسو ملمنو تاسو اوریدونکو ته. دا خبر خو درست ده چې د حکومت ضرور په دې کې رول شته. دا څه روان دي، دا تشدد چې روان دي، ځکه چې کله د نومبر په میاشت کې معاهده وشوه او په هغې کې حکومت دا ومنل چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه وشړل شي، د درېو میاشتو وخت ورکړی شوی و، نو په هغې باندې خلک حیران وو چې دا کار خو یو ډېر مشکل کار دی، د پاکستان بهرنۍ اړیکې خارجي تعلقات په دې کې دې سره تړاو لري، او اسې هم دا کار نه په ماضي کې شوی دی او نه احتمال چې دا کار په مستقبل کې هم شي. صرف د فرانس خبره بیا نه وي، دا خو د نړۍ سره د اړیکو د تعلقاتو خبره وي. نو د حکومت نه خو یو دغه صحوه او غلطي شوی وه. بل دا چې اګریمنټ وشو او وخت تیر شو بیا فروری کې او بیا چې توسیع شو، نو بیا دلته د حکومت هغه صلاحیت باندې به ضرور خلک پوښتنه ځکه کوي، سوالونه به ذکر وشتئ چې حکومت ولې دا اوسنی چې کوم حالت پیدا شو د دې د مخنیوي لپاره ولې دوی دغه ډله قانع نه کړه، هغوی یې کنوینس نه کړه چې دغه احتجاج باندې لاس پورې نه کړي. ځکه دا احتجاج خو چونکه دلته پاکستان کې اوس میډیا ډېر شیان نه راځي، بندیز دی، نو ډېر شیان خلکو ته هم نه راځي. دا احتجاج ډېر زیات د تشدد نه ډک احتجاج وو. او مخکې ما تاسو سره خبرې کولو یو نقطه تما اشاره کړې وه چې د پاکستان دپاره، د پاکستان د ریاست دپاره یو نوی چیلنج ځکه مخې ته راغی چې کوم لوی مکتب فکر دی، مسلک دی، دا په پاکستان کې د دې په اړه باندې دا یو تاثر وو چې دا یو پرمن خلق دی دیوبندی مکتب افتتمسنه با لکاغه چې مډل روتی دی بیا وسلوال مزاحمتونه سپای صحابه لشکری جمعوی تحریک طالبان پاکستان نور دغه سر تړاو لرونکي ډلې دغه پاړه به خلک یو نظر وو چې دا اکثر د دین روتی دی یا د لار مسجد معاملہ لیکن د بل چې دی دا خو د مزارونو خلق به دا خو به حکومتی ودانو باندھے حملے شیوی دی پولیس کی وجہ شیوی دی گن شمیر زخمیان شیوی دی دگا رنگ تحریک لبیک داغی چکن دلتا یہ واٹس ایپ گروپ تے خبروں بڑان دماؤ کا حقیق پلک سنور کی داغی خلق وجلی شیوی دی ندا بل چیلنج اس چدا بندیز لگی پاکستان حکومت چې دا اعلان وکړ چې دوی د بندیز فیصله په تحریک لبیک پاکستان کړی دا او دا غي د پاره کورنو چارو وزیر چې کوم دلیل خبری کانفرنس کې ورکړ هغه د ترخګره دغه واقعیات دي چې دوی چې هغه په ترخګره کې هغه لاس لري د تحریک لبیک هم په دغه بنیاد دغه قانون په بنسټ بنیاد باندې دوی بندیز لګول غواړي نو دا یو او دا خبره نه ده دا اوس تحریک لبیک زمانہ زرداری چې هغه دومره کوي شوی دی چې دا بندیزونه دا د حکومت اقدامات دا دومره آسان به هم نه وي د حکومت لپاره چې دا بیا وروسته عملي کی او دغه احتجاج د منځ یو سیندا یو ډیر مشکل یو بل مسله پاکستان لپاره پیدا شو.
صحیح اوریدونکو موږ د دغه واس لپاره څو څو ځل هڅې وکړې چې د پاکستان له وزیرانو سره لکه د اطلاعاتو له وزیر رشید علی فراز سره همدارس د ساينس او ټکنالوژي له وزیر فواد چودري سره خبرې وکړو او پیغامونه مهم ورته واستول خو موږ ته جواب را نه کړ. البته زه به دا وایم چې محمود جان بابر صاحب چې حکومت ک ایوې ډلې ته دغه سی یو ځنې غوښتنې لري او راپاسي او وای چې ختم نبوت او د دین د سپکاوي او د ناموس رسالت او داسې خبرې یادوي د خپل مذهبي عقایدو په سر باندې دا خبرې کوي نو حکومت کور سره رویه تر څه هدا پورې نرم وساتي او بیا تر هغه وروسته دغه وکړي ور سره موافقه وکړي نو د دې مثالونه خو مخکې هم د پاکستان په تاریخ کې شته دي کنه خو دا وسې چې کوم اقدام وکړي چې دوی تاوتریخوالي ته لاس واچو پولیسانی بند کړل پولیسانی ووهل حمله ور باندې وکړي نو تاسو نه غنئ چې حکومت ته پکار وو چې رویه نرم وساتي په اول سر کې او بیا تر هغه وروسته دغه کی دغه سی یو اقدام وکړي لکه دا اوس چې بندیز ور باندې لګوي چې د تر هغه غري هڅه کړې ده
ګوره زما د سکار د خپل د اوریدونکو د اطلاع لپاره د طاهر خان صاحب زمو مشر دی ډاکټر صاحب زمونږ درون من مدي عبدالروف صاحب دې ډول په اجازه سره وزر یو خبره تاسو ته بل را یاد کوم چې تاسو دې خبرې پته نشته یا به تاسو ته پته یې تاسو ورته پام نه چې دا څه کم زمنګ په دې دنیا کې یو اف اے ٹی ایف یو شی دی کنه
بالکل
نو فائنانشل ایکشن ټاسک فورس چې کوم دی اړ د پاکستان نشي کومې غوښتنې کړې وي کنه نو پاکستان په دې حق باندې اقدامات مخکې هم کړیو
بالکل
پاکستان کی یو ډېر غټ تنظیم او پاکستان کې د ریاست ملګری ګڼل کېدو د اغه نوم جماعت الدعوا
بالکل
د اغه مشر دی وخت کې بندي دی د اغه جماعت باندې پابندي ده د اغه چې کوم تنظیمي کار او اغه ټولو باندې پابندي لګیدلې اغه به خلکو خدمت خلق چې کوم کار په نوم باندې اغه کار کولو اغه باندې پابندي لګیدلې د اغه لکونو منون کې په دی وخت کې په پاکستان کې موجود دي او د پاکستان د حکومت نه خپه دي ځکه چې د اغه مشر چې کوم دی حافظ سعید صاحب اغه د پاکستان حکومت اونې وو دا هم دا چې سره واندی دا هر څه هم د دې په دې نظر باندې ګورم چې دا د معمولی خبره نه ده د پاکستان یو پر یو مشکل هم بلته د مشکل په تور باندې به هم د تنظیم له مسلې دي چې زما خو ټول په معاشره کې د ورکی مال داسې قسمه مشکلات دي چې زه هغه سنبالوم الته نه تسا او باسې لګي د نن نه کچاله لاسه چوم نو د غرنګ حالات جوړیږي لګي د نو د پاکستان په یو کیس الته هم روان دي په پاکستان کې د قسمه تنظیمونو باندې د پابندو په حق باندې خبرې شوې دي په پاکستان کې د فایننسینګ یعنی د مالی معاملات او خبرې شوې په پاکستان کې د دهشتګردۍ د کنټرول په حق لشي کمی کمی مطالبې شوې او پاکستان به هر وخت غوښتي ته ویل چې اوس پاکستان مکمل په کنټرول کې دی پاکستان کې اوس داسې هیڅ مسله نشته نو التا اغي ورته ویل چې نتا سر زمونږ له لګي خبرې پاتې دي نو تاسو به لا په خړ لیست کې تاسو مونږه صفه کولې نشو تاسو ته لک ټایم ورته نور ورکړي دي
بالکل
مده هغه معاملې دي چې تاسو ګوري لګي مسلسل روان دي دا یو بل سره تړلې خبرې دي په پاکستان کې یو تنظیم باندې کې پابندي ولګي دا نو اوس په د باندې ولګي په دې نه مخکې هم په پاکستان کې په تنظیمونو باندې پابندي نه لګېدلې دي خو هغه په بل نوم سره بیا راشي پاکستان ډیر لوی مسله هم ده پاکستان کې دننه دا تنظیمونه په دې خبره باندې ځان نه پوهیږي چې پاکستان چرته دی یو ملک سفیر د یو ځای نه خوځي نو د پاکستان لپاره په ټوله دنیا کې ځکه چې هغه ملکونه یوازې نه دي هغه په مختلفو ټریټیز کې او په مختلفو معاهدو کې په دنیا کې یو بل سره تړلي دي څوک په یورپي یونین کې چرته یو بل سره تړلی شوی دی نو ټول یورپي یونین به په هغه باندې سریکټ کوي هغه هم پاکستان ته پته ده بیا که د دې نه علاوه تاسو وګورئ اقوام متحده کې هم موږ نه شو که زمونږ یو ملک سفیر بار کوو نو هغه هلته راځي هلته کښېني د فرانس حیثیت په اقوام متحده کې هر چا ته معلوم دی هغه عام ملک نه دی په اقوام متحده کې دې نه علاوه زمونږ داسې تنظیمونه شته دی چې هغه زمونږ تاسو وګوري په ناټو کې تاسو وګوري د ناټو نه علاوه تاسو احساف وګوري ډېر داسې مسلې دي چې پاکستان ته په یو وخت کې په یو منټ کې هغه ټوله معامله راوچتېدی شي او د پاکستان کې دننه هم خلک دا سوال اوچتوي چې دا مسلمان ملکونه خو نور هم ډېر زیات دي نو په مسلمانانو ملکونو کې خصوصا په سعودي عرب باندې خلک دا ګوته اوچتوي چې هلته دا شی ولی دغه نه کیږي دومره سخت ریاکشن الته ولی داسې نه کیږي دومره کیږي نو دا د پاکستان هغه مشکلات دي او دوی دا تنظیمونه په دې خبرو باندې نه پوهیږي د دې دا خیال دی چې دوی حکومت ته وویل چې موږ ته د صدر ترامپ یا جو بایدن دار ته گرفتار که پاکستان ته راول نو د پاکستان حکومت ته هم نو پکار چې یو سره دا خبره منلې هغه وخت
صحیح
دي سب بل سره رئیس تل پکارو ځکه چې دا خاکی چې کمی دي دا خو هم بچلی خدا خو دا یو ملک هم چلولې زه په خپل یم چې دې ته په دې نظر باندې موږ ګورو دلته چې ناسیو نو دا معامله چې کومه ده دا بالکل د پاکستان لوکل معامله نه ده دا د پاکستان بالکل دنیا سره تړلي چې کوم تعلقات دي هغې سره تړلي خبرې دي او د پاکستان په دې زر مجبورې دي زه وایم که پاکستان حکومت دې وخت کې نشته د پاکستان حکومت دې وخت زموږ په دې مباحثه کې نشته خو په کار دی خو موږ باندې دا فرض راځي چې یو کس په کې دا خبره هم وکړو ځکه چې موږ په خپله د حکومت خبرې خو اورو که نه موږ خو هر څه ګورو د هغې مجبورو ته هم ګورو که نه نو دا خبره ما ځکه وکړه چې د حکومت نه څوک راغلی مې نو هغې به تاسو د خپله همدغه خبره ویدله کله نو ما زه فرض وګڼلو چې
دا مو ډېر ښه وکړه بابر صاحب چې دا خبره مو وکړه د حکومت له خوا مو هم دریز څه ناڅه روښانه کړه اورېدونکو د ناقانونو پیسو نړیوالې ادارې د څار نړیوالې ادارې ایف ټی ایف ذکر چې بابر صاحب وکړو هغې پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې په خړ لیست کې ساتلی دی او پاکستان ته یې د ترهګرۍ د تمویل یا د مالی سرچینو د برابرولو د مخنیوي او د ناقانونو پیسو یا د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي ځینې سپارښتنې کړې دي په فبروري کې چې دا غونډه شوې وه د دغه هیوادونو په پاریس کې نو په هغې کې پاکستان ستایلی هم و د پاکستان اقدامات ستایلی هم و خو بیا یې هم ورته ویلي وو چې پاکستان په دغه خړ لیست کې یې تر جونه پورې او په پاکستان یې غږ کړی و چې هغه د اقدامات وکړي ډاکټر عبدالرؤف صاحب تاسو بیا نه ګڼئ چې پاکستان چې دا اوس اقدام وکړي چې سمه ده بس موږ دا تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز لګو ځکه چې قانوني په لاس کې واخیست هغه موناپولي اوور د یوز اف وایلنس یا ډیسټرب کوي یعنی د تاوتریخوالي یا د قوت د کارولو اختیار یا واک چې یوازې د ریاست سره یې هغه په خپل لاس کې واخیست او استعمال کړ نو اوس وخت راغلی دی چې ور باندې بندیز ولګو دا اقدام سم و که پاکستان
دیکھیے کوئی شک نشت دے کہ کلچ اداسی حالات پیدا شی نو حکومت اور ریاست سردا اختیار شتا کہ آغا پابندی لگئی اسنگ چے محمود جان سے ذکر رکو چے داسی ردی نہ مخکم شی دی چے مختلف تحریکوں اور گروپوں باندے پابندی لگاول دا او آغا نور نمون باندے بیا روچت شی دی او خپل کار جاری ساتلې نو په دې وجه باندې دا تر هغه پورې مؤثر نشي ثابتېدی تر څو پورې چې د دې قانوني اقدام سره سره
نور معاشرتی لیول باندھے سیاسی لیول باندھے حکومتی لیول باندھے دس اقدامات نہیں ہوئی کہ دا خبر تردے زی پورے راو نہ رسی لکا دے خبر اتتاس ہو گو رہے دا سے اخکاری چی پا من پا قومی سطح باندھے اور پا معاشرتی سطح باندھے من کے دا مسئلہ موجود دا چی منگا دیر خبر یو بل سرا اتڑو او یو بل کی وردن نکو او داغی نا مسئلہ پیدا شی لکه دې تاسو وګورئ چې دا خبره چې کوم یو مذهبي مسله ده او پاکستان کې ماشاءالله اکثریت مسلمانان دي او د ټولو د الله تعالی د رسول سره د محمد رسول الله سره د هغه سره د تعلق د بیان څه ضرورت نشته ده خو د هغه په بیان کې او په خلکو کې دا خبره واضح کولو کې ولې حکومت په دې کې کامیاب نشي چې خلکو ته دا ووایي چې مونږ کومه خبره ده هغه تاسو واورئ او دنیا چې په څنګه طریقه باندې ژوند کوي نو هغه څه ده چې هغه هغې څخه دا خبره وکړي په تفصیل سره ما بچا چې دا هغې ذکر وکړو چې مونږ د دنیا نه ځان نشو بېلولی نو ولې بیا مونږ دغه خبرو ته اقدامات نه کوو ورسره مونږ دې ته وګورو چې آیا مونږ په خپلو مباحثو کې په خپل علمي مکالمو کې په خپلو درسی کتابونو کې دغه شان ته زمونږ ته نور چې دا څه کم اړخونه دي پاغی کې دا خبره مونږ ولې نه واضح کړو چې یاره دا اقدام چې دی نو دا خو یو طرف ته دغه یو پالیسی کې دي شي کوم چې د احتجاج دا کوم چې د یو د هارد ریئکشن دا دې په مقابله کې د الله تعالی رسول او مذهب خپل هم زبون د پاره مثال نه چې هغه خپل خپل جون څنګه تیر کړی مونږ دا اړخونه هم پکار ده چې خلکو ته رامخې ته کوو چې خلکو ته دا خبره وکړو چې دا هم د مذهب اړخ دی او ورسره هم دا خبره ده چې بار بار څنګه چې ما مخکې دا اشاره وکړه چې دا مسلې بار بار زموږ وطن ته راځي نو ولې نه مونږ د دې د مسلو د حل کولو دپاره مستقلا کینو او ولې دا مسلې مونږ مستقلا حل نه کړو او دا غیر لپاره ظاهره خبره ده د ټولنې ضرورت دی د مذاکراتو د خبرو ضرورت دی د ازادۍ ضرورت دی هغه خلکو ته هم موقع ملاو شي کوم خلکو چې د دې ټولو خبرو سره د اتفاق نشته دی او هغه د مذهب یو بل اړخ څېړنه کوي او یو اړخ چې دینو خلکو ته ښایي نو هغه خلکو ته مونږ ولې موقع نه ورکړو چې هغې دا خبرې وکړي
سمه ده پروفیسر صاحب تاسو هغه د اوږدمهاله اقداماتو ذکر وکړ چې په دې کې د تعلیمي نصاب د بدلولو هم اړتیا ده د مفکورې د بدلولو اړتیا هم د مکالمې دود رامنځته کول او د ټولو خواو خبره اوریدل هم دي طاهر خان صاحب بالکل اخرنیو شیبو تر رسیدلی وو حکومت خو دا هم ویل دي چې موږ نصاب هم بدلو او دوی سره مذاکرات او مکالمې هم وکړلې دا تاسو ته نه ښکاري چې دا بهیر به دومره کلونو وخت او د مذهبي فکر په ټولنه کې د ځای کولو او هغه پر تشدد فکر په ټولنه کې د ځای پر ځای کولو لسیزې وخت تیر شو نو تاسو ته نخ کاری چې دغه عمل هم کېدی شي لږ نور وخت واخلي که حکومت اقدامات وکړي او یو د زغم نه ډکه معاشره جوړه کړي په راتلونکي کې په لنډ توګه کراته وای
اور دا پاکستان بدقسمتی ده چې دلته څه شیان چې کله څه تصادفي پیښه وشي څه واقعي وشي دلته دې ته بیا ډېر شیان وریاد شي لیکن هغه سنجیدګي او سیریسنس چې ورته وي هغه ډېر کم وي ځکه ډېر شیان په ورخونو شي ډېر وخت والي نو دا یو بدقسمتي ده د پاکستان او دا اوس هم دا روانه ده
صحیح دی او اقدامات هم حکومت وای چې موږ یې کوو ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب پوهان ډاکټر عبدالروف صاحب ډېره زیاته مننه لتا سي هم محمود جان بابر صاحب لتا سي هم ډېره مننه چې د مشال تر رڼا لاندې باس کې مو را سره برخه واخیسته خوشاله اوسئ د مشال تر رڼا لاندې باس اوریدونکو پای ته رسو بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
ہم سفر کم کنا
کمینی په مذهب دې هم سفر کم کنا یو خلې را نمخ دې رهبر کم کنا